السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. دغه خبری ساعت په راپورونو کې به واوري چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د خپلو آسیایي ملګرو په ګډون پرون په افغانستان کې د خزو د روسي وضعیت په اړه خبري وکړي. په دغه غونډه کې د خزو د حقوقو د تضمین لپاره یو شمیر سپارښتنې هم شوې چې د افغان خزینه فعالانو له هرکلی سره مخامخ شوي. د راپورونو د برخه وروسته راځي خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلاسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلې دي. د چین سفارت پرون په خپل ایکس پانه لیکلي چې په دې لیدنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکاریو پر زیاتولو او پیاوړتیا باندې ټینګار شوی دی. د اروپای ټولنې استاذ داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلې چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استاذو تر غونډې مخکې د اجماع درامنځته کولو په هدف سیمه ایز او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلاس انتر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریمه غونډه د همدې جون میاشتې په 13 نیټه جوړه شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي بلخ ولایت کې یو ماشوم د تختونکو له منګولو آزاد کړی دی. دغه وزارت بیگانه وخت تر سنوي ته په ویلګل شوی خبر پانه کې د ماشوم د ژغورنې عملیات پیچلی بللی او زیاته کړي د چې پر مهال تختون کې هم نیول شوې دي. دغه ماشوم چې ویل کېږي د وسوداګر زوی دی څور از وړاندې بلخ ولایت کې و تختول شو او د تختولو د مهال ویډیو هم ډیره شریک شو چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوی و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د ژغورل شوی ماشوم انزور هم خبر کړي او ویلي دي وروسته به د پیښې ټول جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په نیمروز ولایت کې هغه مارکیټونه دوکانونه او غرفې وتړل شوې چې په بهرنیو اثارو یې راکړه ورکړه کوله. نیمروز له ایران او پاکستان سره ګډه اوږده پوله لري او د راپورونو له مخې ایرانی تومان او پاکستانی روپۍ پکې کارول کېدي. د طالبانو ولایتي چارواکو پرون دوشنبه د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د ښاري نظم د کمیټې په وړاندیز کړی. اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه له څو سپارښتنو وروسته عملي شوه. که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان د تیر نظام لخوا هم هڅې شوې وي خو تر ډیره بریالۍ نه برېښېدې. د پاکستان د تحقیقاتو فدرال ادارې ویلي افغان اتباعو ته د پاکستاني شناخت کارتونو د ویش په اړه څېړنې کوي. د دې ادارې دغه څرګندونې وروسته له هغې وشوې چې د راپورونو له مخې د زرداد په نوم یو افغان ته به د پاکستان شناخت کارت یا د هویت کارت ترلاسه کړی دی. پاکستاني رسنیو د پاکستان د تحقیقاتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې لږ تر لږه شپږ مشکوک کارتونه یې لیدلي او په اړه یې له نادرا ادارې سره چې د نفوسو د ثبت او راجستر مسولیت لري خبرې کړي. پاکستان لږ تر لږه 5 لک افغان کډوال له دغه هیواد را ایستلي او وایي چې د هغو ټولو افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان پر ضد د خیانت حکم لغوه کړ. دغه محکمې پرون دوشنبه وویل چې د پاکستان د حکومت د اپوزیشن مشر لا هم په نورو تورونو باندې په بند کې دی. خان خپل محکومیت رد کړی او ویلی دی چې په دې خاطر محکوم شوی چې د فبروري په ټاکنو کې ګډون ونه کړای شي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل کې د پارلمان لخوا به واک شو تر 120 زیاتې دوسیې لري. اکثره دا دوسیې د هغه د صدارت وخت ته ورګرځي چې د اختلاس له واک نه وړ استفاده او د دولتي رازونو د افشا کېدو په اړه دی. د اسلام آباد محکمې همدارس پرون د تحریک انصاف پاکستان د مرستیال شاه محمود قریشي د بند سزا هم لغوه کړه. دغه دوه کسان په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر لخوا اسلام آباد ته د استول شوی په ټلګرام د خبرولو په تور هم محکوم شوی وو. اوس هم د ورزش له ډګره، افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې یو ګنډا ته د 5 لوبغاړو په سوځیدو یو سلو څلور اتیا منډو هدف وټاکه. دغه لوبې پچا یو ګنډا ګټلې وه او د توپچونې یا باولنګ پریکړه وکړه. یو ګنډا د محل هڅه کوي چې دغه هدف ترلاسه کړي. د افغانستان په لوبغاړو کې د پایل لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران تر 1450 منډو ملګرتیا وکړه او وروسته یو په بل پسې وسوځیدل. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په وپانه کې هم مونډلې شی آدرس د ازادي رادیو ټکی کم لکه څنګه به چې د خبرونه په سر کې درته ویل د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوی تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوی او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي راځو د دې سات لنډې خبري برخه ته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لخپلو آسیایي متحدانو سره په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت خبري وکړي په ویانا کې په دغه غونډه کې د خزو د وضعیت د خکېدو لپاره یو شمیر سپارښتنه هم شوې چې د افغان خزینه فعالانو له هر کلی سره مخامخ شوې دي تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ناستي ګډونوالو ویلي د تعلیم کار او روغتي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خندونه او ننګونی د سیمه ثبات لګوښ سره مخ کوي دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړپوړي استازي دوشنبه د جوندریمه د اوتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډه شوې وو د سازمان د اعلامیه په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساوات ته اهمیت ورکړي د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د افغان خزو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی دغه سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو لاري خې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي اخو د خزو د حقونو افغان فعالان ټینګار لدی داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامیدای شي چې افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان خزو او نجونو د حقونو تضمین یو شرط وګرځوي په کاناډا کې په خوانی افغان سفیر او د خلکو مخکنی استاد شینکې کډو خیل دوشنبه ماخام ازادي رړوي ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي په دې شرط چې واکان د افغان د خزو بشري حقونو دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد ووسیږي چې دا وضعیت باید تغییر ومومي دوی کولای شي سهار ناشته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب
د پوهنتون استاد او فعال مستور سیلاب وایي دا سه غونډې ډېرې دایره شوې خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بلاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي دا غوی فعال وند په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده
طالبان د 2020 کال په اگست کې وخت ورسیدل د دوی رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نور مشرتابه ل بیا واکمنې دوه رئیس لزګونه داسې فرامین ورکړي چې لعملې د افغان جون او خزو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلی زیات شوي شاوخوا زر ورځې کیږي چې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع شوي د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړ زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دی پشا شوي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي ورستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامدار غوښونو سره مخ کړی دي یونیسف په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د غو سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي بل خو یو شمیر سیلاب ځپلي هم وایي چې ماشومان له سختو کړاوونو سره مخامخ دي تفصیل له فیروزه عزیزی اورو
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیز غور کې اغیزمن شوي دي یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاج الدین اویواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تر کړی. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسی. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی زه مېرمن مې ورندرګانې مې یو درې کلن وراره مې یو اته کلنه لور مې و شپږ کلنه لور مې او ورور مې په موټر کې وو. نو بره باندې راغلی ما یوازې دومره وکړل چې ځان او یو اته کلنه لور مې له موټر وباسم. ورور مې هم ځان ویز نور ټول اوبو یوړل او شهیدان شول، کورونه مو ویجاړ شول. اوس دلته له همدی وی وړی لور سره ترخیمی لاندې ژوند کوم.
د دغه ولایت د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکی علی رضا بیا وایي
موږ او ماشومان مو فعلاً تر خیمو لاندې اوسیږو. دلته دا ماشومان په یو ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. روغتیایي خدماتو ته مو اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنونکي دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20مه نېټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې یې د لوږې له ناورین سره مخ سي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامدار بندیدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخت ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي، د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دی، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته الکانو را چې درس تلرش دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي. که یو خو ته موازنه کم شي بل خو ته خامخا کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشته د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
هم د یک لغږی کوم ملتیا مو کړی. در من اردن کو اتبشت کلنه ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخه د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونی لیک لوستنه پریږدي سخت نه لیکړي ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقه پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کال کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم نه شي ترې یاد نه یوزي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وینجونی چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لار پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لار شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته یې ارزښت نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې دسې بعدې درته ګوري دسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي او اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوي د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې خو چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي. اوس یو هلک چیزي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته. مالون داره چه غم خفه کیگی چه زی توانه درس و ایم نخور می چدل تا بکور که پاتی دا وقت ما تا گوری وزره و بکیگی کنه دا خو یو احساس خبره ده دا خو ده یو مهربانی خبره ده زره تا اینکی که چه لار شی او دی خواته دا خزینه و استادان چه دی اگوی تبدیل شوی نارینه تایور کری نارینه کل از دی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته. خب دا خو یو ایچه از رست هر دیگی نو ایچه از رست تینه توریگی درست توک نو ویدونه.
آشقلا چی زوانی خوانده لزدک رس خرا گرزه بل شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خوخی ور نخیسته.
دا در طول و حق زوانانو او دا حق ورونو لپاره سخته ده کلی چی کونزه دورور پرمه خلاص وی د خور پر مخې خوانځي بند وی زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کوم خويندې مې چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنا ځان دښمن یې ما چې دا پونکې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اړخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او علاقان ځي نو زما په اند دا د علاقانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلاوي په پایل کې داسې فکر نکوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
دوسنه حالت شده په افغانستان کې جریان لرند ایوی جلکی د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه اخستل شوی چې ده د یو چانه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به بی هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق و هغه تانه واخستل شي نو د هرې خوانه په تاباندې به فشار وارد کېږي هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چهار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 14-19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفی ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه د موږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه ضایع شو هغې ناامیده دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به یې ګډ وړي هره برخه به یې ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې سهار ته بېګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوې څه باید وکړم خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده دیارلس کله څوارلس کله نو هغه به جامعې ته څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامعې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بېرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنې احساسات له نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندی مکتب ویلی ژوندی مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره بحوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځو نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه که برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کې د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه ډېره ده حوصله ډېره ده بهترین کار ده چې دې ته ښځه درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کړي نو دا به یو غټ مشکل اوسی په جامعې ته، هم بالکان ته محرومي هم منجونی. نو لکه عموما د سوه ویل شو
درې کال کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنی دا یو ناممکنه شیم ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبرو نکه ویل کی چې راشه پانتونونه شروع دي نوی نصاب سره، یا مکتب شروع دي نوی نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. نجونو لکه دا درس و دی ورکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو. یعنې د موږ امید و، نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ځای کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ځای اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ځای کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ځای کېږي ته یو غټ ځای دی او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان د خارجې د هېواد، ځکه چې درس نشته دی، چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پک چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد ښه نه وي، نو مور او پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور او پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور او پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریضي موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنې هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ. د سیدآباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغه سره جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شتا د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د عربیا په جامعه کې ډیر بے پروا ده، ځکه تعلیم به ولري خدای تعلیم خد ځکه نر ودي خزه د پاره فرض ده، تعلیم شرط اساسی ده. اول دی ویل چې من حیث یو پلار ز ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما د پاره ډیر دغه اندېښنې وړ وي، باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زمان رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دا یې ځي هغوی څه رقم وي؟
طبعا خفه کېږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاش کې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاش کې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغللې، بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې زما ویلو بچیا ته ځې، خو کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي، بیا دا به څنګه شي مال زه، انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي، د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعاً یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای، دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر و د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې هم دغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی. طبعا
تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبر حتی په بعضو جلساتو کې چې موینان حتی وزیران هم ناستی، د مشران ناستی، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ د خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، موین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو په د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښي ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ، او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله، خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړي چې د دوه خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دوه خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو
کې موږ دا خبر یاد کړی او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډیر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچا چوچو وی د افغانستان موږ په خفه کې
ډیره زیاته مننه
خوشاله شول چې بس تاسو په هغه څه باندې وره کېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم وو او تاسو یادوري وکړل په کې موږ هم ډیر خوشاله شول
ډیره زیاته مننه خدای په مانوس ښه وخت ولري
دران دوستان دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت خبرونه ته مو هر کله کوم نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیا ولولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو خون کې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته وایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده دا هغه پوښتنې دي چې د خون کې په درس کې ځوابېږي
تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریشې دندر یا ساکا او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخفی البذر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړ شوي دي لکه غنم اوربشي او جوار او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي لکه لوبیا نخود او نور د تخم لرونکو نباتات جوړښت تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلی دي بیلابیل برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوی دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو اول ریشه د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي دندې پزمک کې د نبات ټینګ ساتل له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته دیغه انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایی موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده دندر د نبات هغه برخه ده چې لري شی ورسته د زمکی د پاسه یا د زمکی په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پانو لرونکي ده ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي مهمه دندې لري شی څخه پانه ته د اوبو او مدني موادو انتقال له پانه څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوی خواړه انتقال او د پانه ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دند ده په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایی موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو لبل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د ایفیدرمس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ ایفیدرمس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر ایفیدرمس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی ایپیدرمیس هم د یوپوریز دی چې پکې د غازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته ویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسو بلیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملیه سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنگونه تولیدوي. په ځای ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځای ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو لاري د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساکا او پاڼ کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه د پاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وعایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسو په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامیټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامیټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزي یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزي زوجي او غیر زوجي ډیرش لري. غیر زوجي ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي، هر ټوټه کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرش کې مونث او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونث ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزي رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډز. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورتوالی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته پر رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات به وایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. کچیر یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی و څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوص مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کدا یو د ترمینولوژی لغات پیری معنا شاوخه کاردیم پزړه پر تړلی یعنی پزړه پر تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده دیغه په واسطه باندې هتا سوې دی د مایه څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي د زړه جوپونه زړه ول خدای چې پرسته او چپا طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راسته زړه او چپا زړه باندې وشل سوی دی دغه څخه ورسته بیا په پلنوال یا پندوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوی ده چې په دهلیزو باندې نمون سوی دی اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري راسته دهلیز یا راسته اوزین چپه دهلیز یا چپه اوزین راسته بوتین او چپه بوتین د زړه والونه د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري په ځینو حالاتو کې د څوک وای چې وای زړه سره یو هغه دا معنی چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي خو په نرمال شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر ما بینځي او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر ما بینځي رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر ما بینز وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي د چپه دهلیز او چپه بوتین تر ماینز وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي ریوی شریان یا د سیری شریان او د راسته بوتین تر ما بینز یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر سو تصفیه صفه کسي دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅه په نامه سره یادیږي یا ریوی وال او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپا بوتین تر ما بینس کله چې چپا بوتین ګرد سیستم ته وینه پم کوي ګرد سیستم ته وینه استي دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر د ریڅه په نامه سره یادیږي دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ وال مادر تو ویل چې د راستا اوزین او راستا بوتین تر ما بینس پروت دی د دې یو خاصیت د دې د بوتولو والو خاصیت د دې چې وینه خو پرېږدي چې خپل برخه تولاړس مثلا درسته او زین څخه راسته بوتین ته وینه الکی چې ولاړس مګر کله چې وینه واره له راسته بوتین ډکسو د دې دغه درې پلی سره باندې نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راسته او زین ته وینه راپورته سي د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینز مو بایکاسپیډیا مایټرل وال یا دوا پلې دلته تاسو وینئ درې پلې لري دلته دوه پلې لري او بل مو ویل چې د راسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینز پلمونری وال موجود وو او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینز اورټیک وال موجود وو د زړه رګو ترازو دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي اوس بنو دا وایي چې زړه خپل د کمیلارې څخه خپل وینه اخلي د تخپل د کمیلارې څخه وینه راځي زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیلی شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی دا غ شریان خپل د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي کله چې چپه بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه جلا کیږي د اکلیلی شریان په نامه باندې دا اکلیلی شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي او اضافه توکي اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلی ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته دالیز ته اچول کیږي کورونری آرټری د شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخی ډیر ونه ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کوم زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوه ورېدو د لارې راداخلیږي و راسته اوزین ته راسته اوزین ته چې کله وینه راله دلته ټرایکاسپیډ وال موږ وویل چې موجود دی دا وال فلاسیږي راسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي راسته وینټریکل چې ډک سو دا وال مکمل تړل کیږي نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه د خواته ولاړه سي راستا وینټریکل چې ډاکسو دا پلمونری یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دیتا وینه زی و سوژه ته حالت تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي دغه دوه پلمونری وینو په واسطه باندې کستاس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاک وینه په ریوی شریان کې او پاک وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاک وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و راسته چپا وزین تر وړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بیک سپید وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصيږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپابوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپابوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو راو ګرځیدله دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد سو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالاتو کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زده د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رسته او زین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونی وی چې لوی دوران یورتو مګر کوچنی دوران د بل ته په دې خطر باندې وای زکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تسپیاس وله زکه چې ناپاک د پاکس وله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا او زین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپل
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي د ووم ټولګي زده کوونکو ته په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بلې خبرونی مو په خدای سپارم خو وخت
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
جن نرشا ازمات جنس پر لیا سبق پایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق پایا بچیا 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 لوب په وخت لوب د سبق په وخت سبق چې جوړ نشي مکو د علم زلن ستوري چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو د بل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 لم اونر در سر نوی جن بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې دګه کې گس پیلنیا سبق